رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. ساعت 8 صبح شد. در یک ساعت دیگر احمد تکل با مطالب جدید با شماست. تکسب
دیر ازیتم من نکوم فروخ صاحب قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساعت خبرونه ته خراغلست. د روانې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې اختلافات دومره زیات شوي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د حملې توان یې له لاسه ورکړی. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په بغلان کې وروستیو سیلابونو 150 کسان وژلي. افغان چارواکي وایي هغه کس له پاکستان راغلی و چې تیره جمعه یې په کابل کې د عبدالله عبدالله د موټرو پر کاروان حمله وکړه. او په پام کې ده د امریکا او ایران استازي نن د دوهمې ورځې لپاره په ژینو کې خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت په گذرګاه نور ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو له امله 150 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې تر اوسه یې د 15 قربانیانو مړي موندلي او د نورو د موندلې لپاره هڅې روانې دي. وایس احمد برمک وویل چې د گذرګاه نور ولسوالۍ ته د ورغلو لارو د پرانستلو لپاره هم هڅې روانې دي. ښاغلي برمک زیاته کړې چې له سیلاب ځپلو سره د خوړو او نورو موادو مرستې د ولارې دی ولسوالۍ ته استول شوې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایي هغه انتحاري برید کوونکی چې د تیرو جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته راغلی و. د افغانستان د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا د بیان له مخې د کورونا چارو وزیر محمد عمر داودزی پرون د کابینې غونډې ته وویل چې د برید کوونکي هویت معلوم کړی او د دې حملې په اړه د دوی نورې څېړنې هم روانې دي. ښاغلي داودزی ویلي چې پر عبدالله برید کوونکی لس ورځې مخکې د دې حملې په مقصد افغانستان ته راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم ویلي و چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی و او تر هغه مخکې افغان حکومت د خپلو لومړنیو څېړنو پر بنسټ اعلان کړی و چې په پاکستان کې ډیره لشکر طیبه د دې برید په پلان جوړولو کې لاس درلود. د ښاغلي عبدالله پر کمپاین په برید کې 12 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. پاکستان پرون په دې برید کې لاس لرل رد کړل. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هغه درې برید کوونکي په ډزو وژلي چې پرون په جلال آباد ښار کې د ننګرهار ولایت د استناف محکمې ته ننوتي وو او غوښتل یې د محکمې کارکوونکي او هلته ورغلي خلک ووژني. د ننګرهار امنی قمندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سنبال وو پرون ماسپښین مهال د محکمې ودانۍ ته له ننوتو 1 ساعت وروسته د پولیسو په ډزو له منځه ولاړل.
وسلوالو طالبانو په چادریانو کې د استناف د محاکمو ادارې ته ورننوتلي وه او غوښتل یې چې قاضي صاحبان او نور ملکي خلک ووژني. په ډیر لږ وخت کې تقریبا 1 ساعت هم تیر نه شو دا درې نفره وسلوال ترورستان ووژل سو.
د ښاغلي شیرزاد په خبره پولیسو برید کوونکي پرته له دې چې ملکیانو ته تلفات واړوي د چټک غبرګون په ترڅ کې ووژل. د ننګرهار استناف محکمه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیه کې پرته ده چې شاوخوا یې د عامو خلکو کورونه دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پام کې ده د امریکا او ایران استازي نن د دوهمې ورځې لپاره په ژینو کې خبرې وکړي. امریکا هیله لري چې له ایران سره په ژینو کې مستقیمې خبرې به د اټومي مذاکراتو په برخه کې پرمختګ ته لاره پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د موقت جوړجاړي د پای ته رسېدو مهلت د جولای په 6 رانږدې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مری حرف پرون وویل چې دا خبرې اترې په یو حساس پړاو کې دي. میرمن حرف ویل متحده ایالات هیله لري چې دا خبرې به د نورو دوه اړخیزو خبرو په څیر ګټورې وي او زیاته کړه چې ورکړل شوی مهلت ډیر مهم دی. دا وایي پوهیږو چې زیات وخت نه لرو او ځکه وایو چې ډیپلوماتیکې هڅې باید پیاوړې کړو. خلک باید ډېرې سختې پریکړې وکړي خو موږ به د جولای د 6 پر مهلت متمرکز پاتې شو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی چې په ژینو کې د ایران هیئت مشري کوي د خبرو لومړۍ ورځ مثبته او رغونکې بللې وه. راپور نوای د عراق د رمادي ښار د پوهنتون په ودانۍ کې پرون هم خوري ورین خطې روانې وې. د پوهنتون د تاسیساتو ته دوه ورځې مخکې له القاعده شبکې سره تړلي وسلوال ورننوتل. د ازادي راډیو عراقي څانګې د یوې امنیتي سرچینې په حواله خبر ورکړی دی چې وسلوالو اوس هم د انبار د پوهنتون 15 کارکوونکي برمته کړي دي. د عراق او شام د اسلامي حکومت په نوم سخت دریځې وسلوالې ډلې چې القاعده شبکې سره هم اړیکې لري دوه ورځې مخکې په رمادي ښار کې چې د انبار ایالت مرکز دی پر دې پوهنتون برید وکړ. د انبار ایالت په دوه نورو ښارونو فلوجه او ګاما کې هم د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د 13 ډسمبر له وروستیو راهیسې د انبار ایالت ځینې برخې د عراق او شام د اسلامي حکومت په نوم د سخت دریځې وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. بلخوا چارواکي وایي په دوو لاریو کې ځای پر ځای شوي بمونو چې هدف یې د عراق په شمال کې د دو کوردي ګوندونو دفترونه وو 28 کسان وژلي او 138 نورې ټپیان کړي دي. د تورزو خرماتو په نوم د ښارګوټي ښاروال شلال عبدل ویلي بریدونه د دوشنبې په ورځ غرمه مهال وشول. د نوموړي په وینا یو ځانوژونکي لومړی خپل لارۍ د هغې لارې پر سر د تلاشۍ پوستې ته نږدې وچووله چې د کردستان د هیوادني ګوند دفتر ته ځي او ورسره نږدې د کردستان د کمونست ګوند دفتر دی. کله چې له ټپیانو سره د مرستې لپاره خلک ورټول شول دویمې لارۍ ته چاودنه ورکړل شوه. په همدې ورځ د عراق د دیالا ایالت د جولالاب ښار کې هم د کردستان د هیوادني ګوند پر دفتر د موټر بم چاودنه شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د یو نوي پړاو او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د یو سخت دریځ د خپلولو غږ کړی دی. د سختو انتخابونو په نوم د نوموړي د یادښتونو په کتاب کې چې ټاکل شوی نن خپور شي هیلری کلینټن ویلي امریکا باید له روسیې سره په خپلو نوو همکاریو کې د ځنډ تنۍ یعنی بټن ووهي. نوموړی زیاتوي قوت او اراده یوازینۍ ژبه ده چې پوتین پرې پوهیږي. کلینټن پرته له دې چې په مشخصه توګه د چا نوم واخلي په خپلو د یادښتونو کې ادعا کوي چې په سپینې ماڼۍ کې ټول د دې نسبتا سخت تحلیل سره موافق نه دي. د هیلری کلینټن د خاطرو کتاب په داسې وخت کې خپریږي چې په 2016 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې د نوموړي د احتمالي کاندیدۍ په اړه اوازې له اوسه خپرې شوې دي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي کیف او مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د ولسمشر پروشینکو لخوا د وړاندې شوي پلان پر ځینو مهمو برخو یو شریک تفاهم ته رسیدلی دی. د دوشنبې په ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو له وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې د تماس د ډلې د دویمې ورځې خبرو اترو وروسته هم ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د تماس په دې ډله کې د روسیې، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي برخه لري. د یکشنبې د ورځې له غونډې وروسته پروشینکو وویل چې موږ باید جګړه په همدې اونۍ کې پای ته ورسوو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خرنو کې خبريږي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې ووري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سختو اختلافونو له کبله د ډلې د دوهم دور انتخاباتو د ګډوډولو توان له لاسه ورکړی. د دې ریاست پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو له لارې د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو په برخه کې د وسلوالو طالبانو د پلان جوړونې امکانات او نظامی اکمالات محدود کړي دي. د ملي امنیت ادارې چارواکي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د بشپړ چمتووالي ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې پرته له ویرې خپلې رایې وکاروي. یوسف خان زدرنګ په دې اړه د راپور برابر کړی.
کاته وړاندې ویل شوی وو چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو د دویم دور ته ګډوډولو لپاره به د وسلوالو طالبانو او د حکومت مخالف نورو ډلو هڅې ډېرې شي. خو د ملي امنیت ریاست اوس خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په امن فضا کې ترسره شي. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ترګریزو ډلو ته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. ښاغلی صدیقی وویل چې که څه هم امنیتي ننګونې شته خو دوی د دښمن تحرکات تر نظر لاندې لري. هغه وویل چې د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ په کچه اختلافات د دې سبب شوي چې د دې ډلې عملیاتي توان کمزورې شي.
برای نام ساختن دور دوم با فشارهای متعدد
په دویم دور انتخاباتو کې د ناامنۍ د مخنیوي په خاطر د ملي امنیت ریاست، کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونو خاصو قطعاتو د تروریستي بریدونو په ضد عملیات وکړل چې دښمن د خپلو ځواکونو د اکمالاتو لپاره څه ونه شو کړی. د طالبانو او ان د دوی د رهبرۍ په سطحه اختلافات د دوی د عملیاتو د کمزوري سبب شوي دي.
له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلی وو طالبانو په کامیابه توګه د حمل د 14 نیټې انتخاباتو د ترسره کېدو له امله عقده نیولې او ډېرې هڅې به وکړي چې د دوهم دور انتخابات ګډوډ کړي. خو د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي وایي افغان امنیتي ځواکونه د بشپړې همغږۍ او د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره د دښمن له لوري هر ډول ګواښ سره مقابلې ته چمتو دي.
مونږ ډېر په ویاړ سره ویلی شو چې امنیتي تدابیر په ټوله معنا نیول شوي او مونږ لومړی درجه احضارات نیسو. د ترهګریزو بریدونو د له منځه وړلو لپاره د ملي امنیت ریاست ځانګړي پروګرامونه نیولي چې د هغې له مخې د هېواد په مختلفو سیمو کې ځانګړي عملیات شوي او د همدې امنیت په سلسله کې د 1919 اطلاعاتي مرکز هم جوړ شوی دی.
هغه وویل د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به د وسلوالو طالبانو هڅې د تیر په څیر بې پایلې پاتې شي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د تروریستي فعالیتونو په اړه د اطلاع ورکولو او ژر غبرګون ښولو په هدف د 1919 اطلاعاتي مرکز له جوړېدو خبر ورکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د هر مشکوک حرکت په لیدو دغې شمیرې ته زنګ ووهي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د آزادۍ رادیو پر ویب پانه هم لوستلای او لیدلای شئ. د آزادۍ رادیو د ویب پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. اوس هم رضوان مراد ته غوښ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې او په دې پسې به د آزادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپور شي.
لویدیز ورسپانو بیا هم د 15 طالب زندانیانو د خلاصون په بدل کې د امریکایي سرتیري باو بریک ډال د خوشی کېدو لپاره شوې معامله څېړلې ده. ټایمز ورسپانې په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری د خبره نقل کړې چې ویلي که خوشی شوي طالبان بیا جګړې ته مخه کړي نو وبه وژل شي. ټامس رسپانوای جانکری په ډاګه کړی چې متحده ایالات هغو طالبانو ته چې له زندان نه خلاصیږي زیاته توجه کوي. د رسپانې په وینا د امریکا سربیره د قطر حکومت به هم خوشی شوي طالبان ساري. ټایمز لیکي باو بریک ډال دا مهال په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې بستري دی. فزیکي حالت یې ښه دی خو له رواني پلوه د دې جوګه نه دی چې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي. رسپانې د مطلب په پای کې د امریکایي سناتور جان مکین څرګندونې هم نقل کړي چې وایي له هغو 614 طالب زندانیانو څخه چې له ګوانتنامو خوشی شوي دي 150 کې بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي او امریکا د دغو کسانو د منځه وړلو په برخه کې ښه سابقه نه لري. د لندن چاپ ګارډن ورسپانې هم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په څرګندونو تبصره کړې ده. ورسپانې لیکي د جان کری د خبرو هدف دا دی چې د باو بریک ډال په بدل کې خوشی شوي طالبان د بی پیلوټ الوتکو په واسطه هم په نښه کېدای شي. ګارډین وایي د باو بریک ډال د پلار باب بریک ډال او د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ کتنه هم خلک حیران کړی دي. د ورسپانې په وینا یو شمېر کسانو د باب بریک ډال پر اوږدې ګیرې او قیافې چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما تر څنګ ولاړو او د خپل زوی د خلاصون خبرې ورکړ هم انتقادونه کړي دي. ګارډین په یو بل مطلب کې د افغانستان په امنیتي پیښو کې د بهرنیو استخباراتو د تورنولو موضوع یاده کړې ده. ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا خبره نقل کړې چې وایي د ولسمشرۍ پر کاندید عبدالله عبدالله په شوي برید کې بهرني استخبارات او لشکر طیبه وسلواله ډله لاس لري. که څه هم چې پاکستان دا تور رد کړی خو افغان چارواکي وایي پاکستان د افغانستان د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره پر کونړ راکټي حمله هم کوي. ګارډین زیاتوي پاکستان د طالبانو د رژیم لومړی درجه ملاتړی او افغان مقامات وایي چې لشکر طیبه او نورې سختدریزي ډلې د پاکستان له استخباراتو سره اړیکه لري او د دوی هدف په افغانستان کې د ناکرارۍ رامنځته کول دي.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. د مجله په پیل شوې خبرونه کې له ډاکټر یحیی وردک سره مفصله مرکه لرو چې د ده په مشرۍ پروژې تر اوسه پورې د افغانستان د پوهنتونونو لپاره 140 عنوانه طبي کتابونه چاپ کړي دي.
څلور کاله مخکې کله چې زه افغانستان ته د 10 کلونو وروسته مهاجرت نه راغلم، ما د ننګرهار په طب پوهنځي کې شاګردان محصلین ولیدل چې دوی 20-30 کلن پخواني په لاس لیکلي نوټونه چې دوی لیکچر نوټ ورته ویایي د هغو نه استفاده کوله.
د مراکش د خلکو یو خوش حکایت له یو داسې ځوان کیسه لیکوال سره مرکه چې خپلې کیسې راته د کاغذ له مخې نه بلکې له یاد لولي. په کوټه کې د پښتو اکاډمي لخوا د یوې څیړنیزې مجلې د خپرېدو په باره کې ریپورت او نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
د جرمني په مرسته په بلخ ولسوالۍ کې 4 لرغونې مقبرې رغول کیږي. د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس سالم محمد خلیق باختر آژانس ته ویلي دي چې په بلخ ولسوالۍ کې د میر روزادار، خواجه نظام الدین، ابن خزرویه بلخی او فاطمه بلخی مقبرې د جرمني په مالي مرسته بیا رغول کیږي. له بلې خوا د بلخ ولایت د نهر شاهي په ولسوالۍ کې د ناروې په مالي مرسته د تخته پل د تاریخي څلي د بیا جوړولو کار پیل شوی دی. خوست کې د یو ملي موزیم د جوړولو کار پیل شو. د خوست ولی عبدالجبار نعیمی د تیر یک شنبه په ورځ د خوست د ملي موزیم د ودانۍ د بنسټ تیږه کېښوده او ویل چې دغه ودانۍ به په شپږ جریب ځمکه کې د 4 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شي. ښاغلي نعیمی د موزیم د ودانۍ جوړول په خوست کې د لرغونو آثارو د خوندي کېدو لپاره مهم وبلل. وروستۍ خبر دا چې د تیریستی شنبه په ورځ په هرات کې د خبریالانو او رسنیو د حقونو د مدافع وکیلانو کمیټه جوړه شوه. په دې کمیټه کې 19 کسه مدافع وکیلان غړیتوب لري. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس آریا رؤوفیان دغه اقدام د رسنیو د حقونو د ملاتړ لپاره ګټور وباله.
سیګریټ چې د انسان د روغتیا په لویو دشمنانو کې حسابېږي، هر کال د میلیونونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. چلم بیا تر سیګریټو هم مضر بلل شوی دی. یو تازه راپور وایي چې د افغانستان په دوو ګاونډیو ایران او پاکستان کې د نړۍ تر بل هر ځای د تمباکو استعمال مخ په زیاتېدو دی. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د می یو ډیر شمنیټه چې د جوزل لسمې سره سمون خوري له دوخانیتو سره د مبارزې نړیواله ورسته. د روغتیا نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت په یو ریپورت کې ویلي دي چې مصر، ایران او پاکستان د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې د دوخانیتو استعمال پکې تر بل هر ځای په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان له دغو درېو هیوادونو او نورو ټولو هیوادونو غواړي چې له سګریټ چلم او د تنباکو د استعمال له نورو ډولونو سره د کامیابې مبارزې لپاره دي د تنباکو په تولیداتو باندې ټیکسونه زیات کړي چې بیه لوړه شي. د سګریټو او داسې نورو محصولاتو د بیې زیاتېدا به وګړي وهڅوي چې د دوخانیتو له استعماله لاس واخلي. دغه راز د هغو کسانو شمیر به کم شي چې تازه ورباندې عادت کیږي. دوخانیت نه یوازې په مصر، ایران او پاکستان کې بلکې د دې سیمې په نورو هیوادونو کې هم په چټکۍ سره زیاتېږي. که څه هم سګریټ د دوخانیتو د استعمال تر ټولو عامه بڼه ده، خو داسې کسان هم کم نه دي چې چلم څکوي او یا بیلوګي تنباکو استعمالوي چې ټول ډولونه یې صحت ته خورا تاوان لري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د کوټي پښتو اکاډمي درې میاشتنۍ مجله پیل کړې ده چې لیکنې نمیشي او لومړی کڼه په دې ورستیو کې په منځنۍ کچه په 240 مخونو کې لچا پر راووته. د لیکنې مجله پاړه په کوټه کې زموږ همکار برکوال مخیل د پښتو اکاډمي کوټې له مرستيال مشر او د مجلې له مدیر ډاکټر عبدالرؤوف رفیقی سره مرکه کړې ده.
ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب، تاسو د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا چې کومه مجله ده لیکنې، دا تر 20 کلن ځنډ وروسته بیا چاپیږي، ولې په منځ کې دومره ځنډ راغی؟
رښتیا هم دغه تشه د لکه تاسو چې محسوسوي د تیرو درو لسیزو راهیسې خلکو په پام کې و چې باید پښتو اکاډمۍ کوټه خپل هغه کوشش چې دا اتیا په لسیزو کې پیل کړی و، د علمي او فرهنګي حوزو باندې زیری دی چې یو وار بیا موږ د درو لسیزو د خنډونو د ستونزو پس وتوانېدلو چې بیا د پښتو علمي ادبي ډګر ته خپلې لیکنې په ډېر آب و تاب او ښه په علمي غنا یو وار بیا وړاندې.
دغه ډول ادبي مجلې چې کله چاپېږي عموما کله کله یوې برخې ته ځانګړې وي، خو دغه لومړنۍ ګڼه چې زما ستا مخ ته پرته ده، په دې کې تخلیقي لیکنې هم ستا، شعرونه هم ستا، ژباړې، لنډې کیسې او د څېړنې په برخه کې فکر کوم یوازې دوی لیکنه دی وساس لیکنه د پخپل. آیا په دې مجله کې په راتلونکو غنو کې به هم دغه سی بیلابیل شان خبريږي کنه؟ اکثره د اکاډمۍ او مجلې چې وي اکثره د چړنې برخه ته ځانګړي وي.
رښتیا هم دغه مشکل ز پخپل په شخصي توګه ډیر په شدت سره احساسوم چې اکیډمیک جرنلز چې دی یا مجلې چې دی هغه باید اکیډمیک اپروچ ولري. خدا چې موږ د لیکوالو علمي ساحه دومره غني او پیاوړې نه ده، دومره علمي جنبه نه لري د ډیرو خلکو لیکنې، دغه موږ د لیکوالو مشکلات محسوسو. او دا چې په دغوس کې یو دوه درې داسې مجلې خاص د پښتو اکاډمۍ پېښور او د تکتو د بلوچستان د پوهنتون چې کومه درې میاشتنۍ خپرونه ده، هغه د ایچ ای سي څخه د هایر ایجوکیشن کمیشن د پاکستان څخه رجسټرډ شوې ده. زه ډېر په تعصب وایم چې زموږ ځینې لیکوال فقط د خپل ترفی او د کلنی انکریمنت او د دی او د دی د پاره د غلیکنی او د شیان کی زوایم چې علمی جنون باید یو علمی رشد منستراسي چې هغه یوازې او یوازې د پښتو د علمی لیلا د زلفو د خورولو د پاره موږ خپل لیکنی وقف کو، نه دا چې څلور درې درې پنځه پنځه لیکچراران په یو مقاله کې سره ملګری بیا هغه څلور سره د خپل پروموشن یا د دی د پاره وړاندې کی. د دې سره یو بنیاز پښتو یو سوچا یو علمی رویش ته ضرورت لري، او دغه وجه ده چې زموږ د لیکوالو شمیره په هغه کچه کمه ده. خو موږ هیله من یو چې انشاءالله په راتلونکي کې به دغه علمي څټي چې دي چې هغه به زموږ سره په علمي توګه همکاري کوي. موږ د افغانستان سره ډېر هیله من یو، د افغانستان د بیلابیلو علمي حوزو د لیکوالو سره هیله من یو چې هغه زموږ سره همکاري وکړي، د پېښور د پښتونخوا چې نوري علمي حوزې دي، د مردانو د شاوخوا چې هغه زموږ سره علمي همکاري وکړي.
اکثره دغه مجلې چې دا غوي د چاپ سفر وځنډیږي او وتړل شي، علت یې تر ډېره دوی مالي ستونزې بولي. خو زه فکر کوم چې د لیکنو نیستي به هم د دې سبب کیږي چې مجلې وتړل شي. تاسو څه پلان ورته ټاکلی دی په دغه لومړنۍ ګڼه کې چې کومې لیکنې چاپ کړي دي؟ آیا د دې لپاره مو لیکوالو ځانګړې غوښتنې کړې وې؟ که نه، دا لومړنۍ ګڼه ته محاصل لیکوالو لیکنې راټولې کړې او په راتلونکي کې به لیکوالو ځانګړې غوښتنې کوي؟
غوښتنې خو رښتیا هم دغه لومړۍ شماره چون تاسو په خپل هم د ماشاءالله د لیک او د لیکنې سره اړه لري، دا ډېر یو ګران اړین کاری چې د لری بری پښتونخوا د افغانستان او د پاکستان د لیکوالو لیکنې سره راټولې او خلکو ته خواستونه کوي. نو موږ د هر یو ته دروازه هم ټکولې ده، خواست مو هم کړی دی او موږ ډېر شواخون ګاللی دي چې دغه لومړی شماره موږ ترتیب کړی ده او څونه خواري مو ګاللی دي. او دا اوس چې لګیایو د دا بلی شمارې ده چې موږ کوم اهلي ځلې په مخ کې دي او موږ لګیایو راټولو یې. خو یو شی مشکل دا پیش دی چې حق او زحمه نه لرو، د پښتو یوه مجله هم حق او زحمه نه لري چې لیکوال ته ورکړي. نو مفت کار د ایمان پر وړاندې کیږي. هیله من یو چې دغه درې میاشتنۍ لړۍ ډېر په توندهي پر مخ بوزو. خو دغه مشکل برته پیش سي چې د موادو د نشتوالي په وجه بیا هغه وځنډیږي. لیکن وبلې خواته د کوم شیانو سره چې ډوډۍ تړلې په هغه کې بیا خلک لګیاي د ډوډۍ د مجبوریت توجه صدا کار کوي. دلته چې حق زحمه نسته نو خلک یو څه بداسي وي چې هغه په ډېر اخلاص او په ډېر مینو په لیونتوب د عیال د ډوډۍ وخت بچاوي په پښتو باندې کار کوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې د پښتو لیکدود لا تر اوسه پورې په بش
بشپړ توګه لر او بر لیکوالو نه دی پلی کړی نه یې تعقیبوي ټول. خصوصا کله چې لیکوال خپل کتابونه چاپوي په هغه کې خو څوک پرده د بندیز نه شي لګولی چې دی باید چې هغه مروج املا ولیکي. که څه هم باید چې موږ دغه ټول یوه املا ولیکو، فرضاً لکه اوس اردو چې که د هندوستان یو لیکوال لیکي، که د پېښور یو لیکوال په اردو لیکي، که د کراچي لیکوال لیکي، ټول یې په یوه املا کوي. مګر موږ لا تر اوسه پورې دغه بدمرغي ده چې تر اوسه پورې د هرې سیمې لیکوال خپل ځانګړی لیکدود تعقیبوي. په لیکنې مجله کې مې هم دغه احساس کړ چې د اکثرو لیکوالو املا یوه نه وه سره. آیا ستاسې د لیکنې اداره ځان ته دا حق نه ورکوي چې لیکدود خو باید لږ تر لږه د ټولې مجلې لیکدود خو باید یو وي؟
په کار ده، رښتیا هم دا بیخي سخت ضرورت دی. لیکدود باید د سیاست ښکار نه شي، دا یو علمي کار دی او علمي سپېڅلتیا غواړي. ضرورت دې خبرې دي چې موږ دا شی هم په نظر کې وساتو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
له مړیو سره په بیلو بیلو کلچرونو کې مختلف چلند کیږي. په چین کې د مړیو شخول او سوځول دواړه رواج دي، خو هغوی چې د اقتصاد د ودې په غم کې دي د مړیو د سوځولو پلویان دي، ځکه په دې ډول د هدیرو مځکه سپمیږي. البته هغوی چې مرګ نږدې ویني د ټولنې د اقتصاد فکر نه بلکې نور فکرونه ورسره وي. په دې اړه د یو راپور ژباړه وژما رشیدی لولي.
له ځینو رپورټونو سره سم په چین کې د پخه عمر شپږ کسانو په دې خاطر ځانونه وژلي دي چې د جوزا تر یولسمې نېټې له مخه ومري او په تابوت کې خاورو ته وسپارل شي، ځکه په ځینو ځایونو کې امر شوی دی چې له ذکر شوې نېټې وروسته به مړي په تابوت کې ښخیږي نه بلکې سوځول کیږي به. په چین کې له زرګونو کلونو راهیسې د کورنۍ د مړو مشرانو د لمانځنې او عبادت عقیده موجوده ده. د دې لپاره چې د کورنۍ د مړه مشر عبادت وشي نو معمولا په کار ده چې د هغه تابوت په یوه قبر کې خاورو ته سپارل شوی وي. خو په وروستیو کلونو کې د چین ځایي حکومتونو د هدیرو د ساحې د کمیدو په مقصد ګڼې مقبرې ړنګې کړي او خلک یې هڅولي دي چې خپل مړي وسوځوي. د بیجنګ نیوز ورځپاڼې له رپورټ سره سم د چین په ختیځ کې د انهوی ولایت د انکیانګ د سیمې ځایي چارواکو امر کړی دی چې د جون له لومړۍ نیټې وروسته که هر څوک مري د هغه مړی دې سوځول کیږي. رپورټ وایي چې د دې حکم له اورېدو وروسته د نوموړي سیمې شپږ عمر خوړلو کسانو په دې خاطر ځانونه وژلي دي چې د حکم د تطبیق تر نیټې له مخه په تابوت کې خاورو ته وسپارل شي. په دغه شپږو کسانو کې یوه یو نوي کلنه اوژینګ ده چې د می میاشتې په پنځمه نیټه یې د نوي حکم له اورېدو وروسته ځان وواژه. د یادولو ده چې په چین کې په وروستیو کلونو کې د قبرونو د اوارولو لپاره ډېرې هڅې شوې دي. د چین په مرکزي ایالت هینیان کې په 2012 میلادي کال کې 400,000 قبرونه اوار شول چې ځمکه د زراعت او انکشاف لپاره وزګاره شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
یو ځوان کیسه لیکوال چې خپلې کیسې یې ټکی په ټکی یادې دي، اول ځان را پیژني، بیا خپله یوه ډېره لنډه کیسه را اوروي او ورپسې په اورول شوې کیسه څو خبرې راته لري. دی وایي:
زه نصرت ارمان د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسېدونکی، پیلن د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پونځي د انګلیسي ډپارټمنټ زده کوونکی یم. له نن څخه تقریبا اته میاشتې وړاندې زما لومړنی د لنډو کیسو کتاب د داغل دی په نوم چاپ شو. له هغې وروسته ما هڅه کړې ده چې له هغې ښه او جذبونکې کیسې ولیکم. توانېدلی یم او په دې هڅه کې یم چې په نږدې راتلونکي کې خپل دویم د لنډو کیسو ټولګه چاپ ته تیار کړم.
کامیاب اوسئ ارمان صاحب. ارمان صاحب، د دې تاسو پیسې کې یوه عجیبه خبره کیږي. داسې کسان شته چې خپل شعرونه یې په یاد دي، خو تر اوسه مې هیڅوک داسې نه دی لیدلی چې البته پرته له تاسو چې خپلې لنډې کیسې په یادې د نثر په یادول دا ډېره مشکله خبره ده. دا څه چل دی؟ ستاسو خپلې کیسې ولې یادې؟
یو دلیل خو د دې دا کېدای شي چې زه له ماشومتوب د لنډو کیسو ناولونو کتابونو ډېر زیات مینهوال او علاقمند یم. هڅه کوم تل چې د ناول او لنډو کیسو کتابونه په دقیق ډول ولولم تر څو تر ډېره وخته هغه زما په ذهن کې پاتې شي او زه وکړی شم بیا په هغې کتاب باندې خپل نظر او کره کتنه هم وکړی شم، یعنې دومره یو څه زما په ذهن کې ترې پاتې شي. او د خپلو کیسو د په ذهن کې ساتلو اغېز دا دی چې زه بار بار څو ځلې کوشش کوم، لومړی د کاغذ پر مخ کیسه څو ځل ولیکم، بیا کمپیوټر ته له ټیپ کولو وروسته هغه اول په خپل ځان تطبیق کوم، لولم. داسې خیال کوم که زه چېرته په کومه غونډه کې یا په کوم بهیر کې برخه اخلم نو دا خپله کیسه باید څنګه ولولم. نو د دغه لامل کېدای شي چې دا کیسې زما په ذهن کې پاتې کیږي.
نو په محفل کې خو د کاغذ له مخې هم لوستی شي.
زه د خپلې کیسې لومړنی مینهوال زه خپله یم. ما لاره کیسه زما د زړه راوتلي ټکي دي، زما له ذهن څخه راوتلي ټکي دي، هغه ما ته ډېر ګران دي. زه غواړم چې هغه تر تل تله زه په خپل ذهن کې وساتم او وکړی شم چې هر ځای کې بې له کاغذ او قلم څخه خپله کیسه ووایم.
ارمان صاحب، د دې ازادۍ راډیو اورېدونکو ته خپله یوه کیسه انتخاب کړه، البته کوشش وکړه چې په لنډو کیسو کې هم یو څه لنډې.
زما یو لنډه کیسه ده، دا بسوګ وی په نوم باندې.
ارشاد:
لنډکۍ وا زیر داغ داغ ټیکرې پر سرو سرو چپړوي لاند سړک خټي پورته کولی، هر قدم سره د بډای ګرد بخمل کمیس لکلاټو چورلې ده، داغې تیز تللو په شک کې واچولم. دا بسوګ وی په دې ماخام به چیرته روانه وي؟ د ښځې لاس کې نیولې غوټې به مې ذهن کې نوی انځور جوړ کړ. له بېوسۍ به یې کالي پلورلو ته وړي وو. شاته یې راوکتل، سپینه غونجه بشرۍ لرله، وړې خو تیزې شینبخن سترګې او سرستر غلی د ګروپ رڼا کې ډارونکي راته وبرېښېدل. زموږ لاره سره بېله شوه. پاس مې وکتل، کنډک کنډک وریځې سره په یو ځای کېدو وې. د هغې سترګې را په سترګو شوې. نه پوهېږم ولې مې قدمونه مخکې لاړ نه شول، پسې ورتاو شوم. هغه چټکه روانه وه، تا به ویل د مزل مسابقې ته راوتلې ده. جومات را لنډ شو، اذان په ختمېدو لکه مې تیره شوه. جمع به وکړم، د هغې د درد دوا کېدی نه شم. هغه له ما څخه شپږو قدمه مخکې وه، د جومات اړخ ته ورسیخه شوه. زه په خپل ځای خیخ پاتې شوم. هغې دا شېبه د سپلیو ځای کې پلاستیک نه راویستلې ټوټه خوروله.
ډېر علی، ډېر علی. شغله ارمان، کیسې څنګه په خیال کې جوړې؟ یو څه وینې، یو واقعیت رسی، بیا خیال او واقعیت ګډې، له نورو یو شی اورې، منابع دي دي کیسو څنګه دي؟
د ټولنې له یو فرد څخه، له یو ماشوم څخه، د یو سوالګر څخه زه ډېر زیات اغېزمن شم. بیا هغه زما په ذهن کې زما تر سترګو وي هر وخت. زه بیا کوشش کوم چې هغه کیسې ته واړوم، او زه خپله زیات خیالي کیسې هم لیکم. له خپل ذهن کې یو موضوع ځان سره سنجوم، هغه هغې ته جملې را جوړوم، پای پیل او تلوسه هغې ته پیدا کوم او هغه لیکم.
او دا قصه دې چې ودی لوسته، دا دې څنګه دا دلی دلی وا اروی دلی دی وا؟
دا کیسه کې خپل لیکوال یو سوګ د لنډ شیبې لپاره تعقیب کړی دی. داغه تللو او داغه غسترګو په ما غیس کړی دی. زه دې ته نیم پرې خېتی، زه مخ کې لار شم، زه هغه پسې ورتاو شوم ما. او بیا چې کله ما د مونځ را ده وکړل، خو هغه مې چې جمعه ته په نوتو هغه په ټوټې خورولو ولیدل، نو ما جمعه ته تلل لزلو وستل.
د نصرت الله ارمان کیسه خو مو واورېده. راځئ د مراکش د خلکو یو خوږ نقل هم واورو چې لینا شریفي لولي.
یو وخت یو شتمن سړی دومره دنیا لرله چې د ته هم حساب نه و معلوم. د شتمن لوی ارزو دا و چې دی او یوازینی زوی لمړینې ناروغۍ او مصیبت خوندي ژوند ولري. خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو، له مرګه نه په زور، نه په پیسو او نه په زاریو خلاصون شته. شتمن بودا هم د ناروغۍ په بستر پریوت، او مخکې تر دې چې ومري زوی را وباله. ورته ویل: بچیه، زه تا تخپلش تمنی پریگدم او لجوان دبیلیگم. تبا جان طول امور لدروغ جنو او تگمارو خوندی ساده. او کلده چه وغوکتل چه واده وکده نزما هغه تر طول پخوانی ملگری تبا ورزه. او ارتوای بچه انجلی در تخواخه کلی. هغه بداس انجلی در تخواخه کلی چه خیر بده پکیوی. شتمن زلمکی زوی د پلار خبره د زړه په غوګونو واوریده او د پلار لمړینه درې کاله پس چې د واده نیت وکړ نو د پلار تر ټولو پخوانی ملګری ته ورغی. د انجلۍ په موندلو کې د مرستې ورته وویل. د پلار سپینګیری ملګری د تر ټولو مناسب انجلۍ د موندلو لپاره څو اونۍ وخت وغوښت. وروسته چې زلمی د پلار په خونی دوست ورغی هغه ور باندې زیری وکړ چې ډیره ښکلی هوښیار او د باور وړ پیغلی ورته موندلې ده. زلمی خورا خوشحاله شو. خود پلار سپینګیری دوست ورته وویل چې ما او تا خونجلۍ خوښه کړه، ولې دا به هم وګورو چې ستاسې په واده کې د خدای رضا نغښتې ده او که نه. د خدای د رضا د معلومولو لپاره به تر واده یوه شپه له مخه د هغې خونې ته ورځې. کوری به د خونې د وره شاته یوه تیږه وي. که د تیږه له لارې لرې کړه نو مطلب دا دی چې په دې واده کې د خدای رضا ده، او که ونه توانېدی پوه شه چې د خدای خوښه نه ده. حاله بیا انجلۍ ته ووایه چې واده درسره نه کوم. د سپینګیري له توصیې سره سم زلمی تر واده یوه شپه له مخه هغه ځای ته ورغی چې انجلۍ ورته راوستل شوې وه، او له همدې ځایه به ودېدله. دای چې د انجلۍ د کوټې ورته ورسید، د کوټې له منځه یې په یوه ډیر ښکلي آواز کې سندره واورېده. د زلمی زړه ومنل چې دا به یې د راتلونکي ژوند د ملګري آواز وي. سندره ورباندې ډیره خوږه ولګېده او داسې ورښکاره شوه لکه په ډیر ماشومتوب کې چې هم اورېدلی وي. زلمی په ور لاس کې خود چې بیرته کړي او زړه یې په ټوپونو شو. ور یې یو څه پرانیست او د وریښمینو جامو په زړه وړونکې پیغلې سترګې ولګېدې. نجلۍ د ده د مړې یادې په شان ډېره شیکه او ښکلې وه. زلمی د وره شاته د کوټې په لاره کې د ایښې تیږې د لرې کولو نیت وکړ. تیږه ډېره لویه نه وه، خو ده چې هر څومره زور ووهه چې لرې یې کړي او ور پوره پرانیسي وس یې ورباندې ونه رسید. ان د یوې ګوتې په اندازه یې هم ونه شوی خوځولی. زلمی خورا خوابدی شو ځکه نجلۍ یې ډېره په زړه ولګېده. خو څرنګه چې تیږه یې لرې نه کړای شوه نو د پلار د پخواني دوست د مشورې له مخې واده ورسره په کار نه و. د پلار پخوانی ملګری زلمی ته بله پیغله خوښه کړه او د واده نیټه وټاکل شوه. او دا ځل هم د پلار پخوانی ملګری زلمی ته وویل چې تر واده یوه شپه له مخه به د نجلۍ ځای ته ورځې او د هغې د وره شاته ایښې تیږه به لرې کوې. که د تیږه لرې کړه نو پوه شه چې په دې واده کې د خیر دی او د خدای رضا پکې ده، او که د لرې نه کړه مطلب دا شو چې خیر دی پکې نشته او له نجلۍ سره له واده انکار وکړه. زلمی د سپینګیری له هدایت سره سم تر واده یوه شپه له مخه د نجلۍ ځای ته ورغی. د چای د وره له شا هماغه آشنا سندره واورېده، حیرانۍ واخیست. سندره نوره هو به هو هماغه وه. فرق پکې صرف دا و چې دا ځل له چنګ سره مله وه. زلمی چې ور یو څه پرانیست د هغه بل ځل غوندې ښکلې نجلۍ ولیده. د نجلۍ ګوتې له چنګ وهلو سره نڅېدلې او چې په خپله دې نڅا پیل کړه د زلمی په زړه کې ورتېر شول چې دا باید خامخا خپله کړي. زلمی تیگه تا ملاور تیته کرده خود ویخت قدریه هم ونه خوزوله. دای بیا هم مجبور شو چه لواده تیر شی او پا مات زره کور تروان شی. زلمی د پلار په خونی ملګری په دریم ځل یوه پیغله ومندله او زلمی ته د تیرو ځلونو خبره وکړه چې که دې تیږه له ځایه ونه خوځوله نو واده به ورسره نه کوي ځکه خیر دې پکې نشته. دای ډاډه و چې سپینګیری به دا ځل هم ډېره ښکلې، ډېره هوښیاره او ډېره باوري نجلۍ ورته غوره کړې وي، خو تیږې ته ورخطا و، امید یې بایللی و. تر واده یو شپه لمخه چه د ناوې ځای ته پرېږدېده لوګامونو ورخطا ورغی، بیا یې هم د وره لشا د خپل ماشومتوب د وخت هماغه خوندوره سندره واورېدله. هغه سندره چې د کوچنوالي د لوبو همزولی یې ور یادول، هغه یاران چې د پسرلي د موسم په شنو پټو کې او د پنځلسۍ په طلایي شپو کې به یې ورسره لوبې کولې، چې ونو ته به ورسره خود او سیندونو ته به ورسره کوزیده. زلمی چې دا ځل وار یو څه پرانیست، د بزګرو او خورانو په جامو کې ناسته پیغلې ولیده. تور او اوږده ویښته یې د وریښمو غوندې پاسته ایسېدل. د نجلۍ ځلیدونکې سترګې د غره د اوبو غوندې شوخې او مستې ښکارېدې. هغې سندرې ویلې او ورسره یې ستنو تار په لاس کې و بړستن یې ګنډله. زلمی چې په ځیر ځیر ورکتل او په دقت یې د هغې سندره اورېده، په زړه کې دې نتیجې ته رسېده چې د درې وړو نجونو ترمنځ فرق نشته. درې سره ښکلې، هوښیارې او د باور وړ. درې واړه د زړونو وړونکې، مؤدبې او مهربانې. خو کله چې د تیږې د خوځولو او لرې کولو نوبت راغی، تیږه بیا هم لکه په ځمکه پورې چې سریښ شوي وي د خوځېدلو نه وه. زلمی غبرګ لاسونه ترې چاپیر کړي وو، زورونه یې وهل، خولې ورباندې ماتې وې او نږدې و چې د نهیلۍ اوښکې هم ورباندې راماتې شي، چې دغه وخت یې یو سیوری ولید. سیوری د وره خواته راوښوید او یوه پاسته ښځینه آواز وویل: که دې اجازه وي مرسته به درسره وکړم. دوی دواړو په شریکه تیګه څنډې ته کړه او زلمی پوه شو چې هغه څوک یې موندلی دی چې خیر یې پکې دی. نجلۍ هم په دې وپوهېده چې له دې زلمی سره په واده کې خیر او د خدای رضا نغښتې ده. البته دوی دواړه په یو بل څه هم پوه شول. دوی پوه شول چې په شریک ژوند کې د کامیابۍ لپاره یوازې دا ضرور نه ده چې دواړه د یو بل خوښ کړي، بلکه دا هم پکار ده چې دواړه د ژوند په لاره کې د پراتو تیګو او خندونو د لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي او یو بل دی یوازې نه پرېږدي.
ډاکټر یحیی وردک د لوړو زده کړو په وزارت کې د طبي کتابونو د چاپ پروژه په مخ بیایي. دی د دې پروژې د چاپ شویو کتابونو او د راتلونکو پلانونو او اندیښنو په اړه خبرې راته لري. ډاکټر یحیی وردک وایي:
زه د څلور کالو راهیسې د لوړو زده کړو په وزارت کې منحیث مشاور کار کوم. په دغه وخت کې مو یو سلو څلویښت طبي درسي کتابونه چاپ کړي دي. البته د کتابونو د چاپ مصارف په آلمان کې د اکادمیکو اړیکو مؤسسه یا دی ا دی په نامه یوه مؤسسه ده چې هغو ډیر کومک کړی دی، او یو بله آلمانی مؤسسه ده د افغان ماشومانو لپاره د جرمنی کمیته چې اکثریت کتابونه د دغه دو مؤسسو د خانه تمویل شوی دي. دغه کتابونه اکثریت یې د افغانستان د مختلفو پانتونونو لکه د کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ او کاپیسا پانتونونو د استادانو دي چې په پښتو، دری، انګلیسي ژبو لیکل شوی دي او موږ یې چاپوو. څلور کاله مخکې کله چې زه افغانستان ته د شلو کلونو وروسته مهاجرت نه راغلم، ما د ننګرهار په طب پوهنځي کې شاګردان محصلین ولیدل چې دوی شل دیرش کلن پخواني په لاس لیکلي نوټونه چې دوی لیکچر نوټ ورته ویایي د هغو نه استفاده کوله. دغه زاړه کاغذونه دوی په خپل مصرف باندې فوتوکاپی کول، او دا مغه یوازینی مواد درسی مواد وو چې دوی ځنه استفاده کوله. نو دغه وځه زه ډیر خفه کلمه، او همغه وو چې دا تصمیم وونی و چې زه به فقط په دغه برخه کې کار کوم. نو همغه وو چې بیا د آلمانانو سره مو خبرې وکړي، هغوی د ما سره ملاتړ اعلان کړي او د کتابونو سمالی مصارف یې په غاړه واخیستل او هم د لوړو زده کړو په وزارت کې ماته د کار او ځای امکانات برابر شول او دغه کار مو شروع کړ چې تننه پورې 140 عنوانه کتابونه شوي دي چې هر کتاب زر یا 2000 توکه چاپیږي. د هر کتاب سره د کتاب په مابین کې هم دغه د کتاب ټوله محتوا په یو سی ډی کې د پی ډی اف په شکل هم شته او دغه ټول کتابونه موږ لیږو د جرمني بوخم پوهنتون ته او هلته د هغوی د آی ټی مرکز د خانه دغه ټول یو ویب سایټ کې اچول کیږي په نامه د www.ecampus-afghanistan.org چې هر څوک په ټوله دنیا کې کولای شي همدغه 140 کتابونه په مکمله او په وړیا توګه په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي.
او که په چاپی بڼه غواړي هم څه په بازار کې
په چاپی بڼه موږ دا په بازار کې نه خرڅو. دا موږ په اوله مرحله کې د افغانستان طب پوهنځیو ته ورکوو او یو شمیر کتابونه موږ اکادمی علومو ته د عامې روغتیا وزارت ته او ځینو روغتونونو ته ورکوو په بازار کې نه خرڅول کیږي.
ډاکټر صاحب یحیی وردک د معرف د کتابونو په حصه کې یو نظر موجود دی او دا نظر د لوړو زده کړو د مؤسسو د کتابونو په حصه کې هم شته. یو کتاب که لیکل کیږي نو درې اړخه باید په نظر کې. یو خو په خپل هغه علم دی، فرضاً د فزیک یو کتاب لیکل کیږي نو هغه څوک چې لیکي یا کومه کمیټه لیکي نو دوی بغه په فزیک باندې پیژي.
بله،
بل اړخ لخپل له پیداګوژي سره تعلق لري. یو کتاب د فرزن د اتم صنف د سکونکو لپاره لیکل کیږي یا د طب د لومړی کال د محصل لپاره لیکل کیږي. دلته د تعلیمي اړتیاوي هم په نظر کې نیول کیږي. دا بیا لغه علم پرته یو له د فزیک له علم پرته یو بل علم دی.
بله،
د پیداګوژي چې ضرورت دی ورته.
بله،
چې تعلیم تربیت څه غواړي. او درې مارخ دا دی، یو کتاب به د تعلیم و تربیه د علم په معیارونو هم لیکل سوی او هغه د علم معیارونه به هم په نظر کې نیول سوی یو غوښتنی. خو یو کتاب وضوح هم غواړي، لیکوالي هم غواړي، داسې یو متن باید وي چې هغه د فهم واړي. دا د یو درېم مهارت سو. ویل کیږي چې د افغانستان تدریسي کتابونه داسې کتابونه پکې لږ دي چې دا درې سره ځانګړنې پوره ولري او په لازم اندازه ولري. تاسې څنګه داسې کتابونه چاپوئ؟ آیا له معیار مطمئن یاست؟ له دغو درو وړو معیارونو
د معرف په هکله زه باید دوی په اول کې وستایم، ځکه چې دوی یو کار یو لوی کار شروع کړ. راغلو د موږ د یا د لوړو زده کړو د کتابونو په هکله د موږ کتابونه لکه ما چې مخکې وویل، زه دغه کتابونه دغسې پر مخ بیایم چې زه د افغانستان د پوهنتونونو استادان پروفیسران دې ته تشویق کوم چې دوی دغه خپل لیکچر نوټونه خپل یاداشتونه یا خپل کتابونه د سره یو نظر پی وکړه او هغه د طب د نویو لاسته راوړنو او معیارونو سره برابر کی او بیا یې موږ ته وسپاري. د مثال په توګه دلته ما ځینې نمونې راوړي. دلته دغه دوه کتابونه، یو کتاب عضوي کیمیا ده چې د پوهنوال صاحب ولیزی لیکلی ده. دی خپله په جرمني کې په خپله رشته کې تر دکترا پورې تحصیل کړی دی او څو کاله یې کابل پوهنتون کې هم درس ورکړی دی په دوو وروستیو کالو کې. او پخوا هم ته مخ د دې نه چې دی ولاړ شي خارج ته، دی استاد د پوهنتون د کابل و او د افغانستان د تعلیمي نصاب په چوکاټ باندې او همغه مسلکی اصطلاحاتو باندې چې دی هم پوهیږي او زموږ محصل هم پوهیږي دغه کتاب ترتیب کړی دی. همداشان د بل کتاب د پوهان دکتور عبیدالله عبید چې د لوړو زده کړو وزیر دی، دا پخپله استاد پاتې شوی دی کلونه کلونه د کابل طب په پوهنتون کې د مایکروبیولوژي کتابونه یې لیکلي دي. دا دوه درې وارې د سره چاپ شوی دی، د سره ایډیټ شوی دی. په دو کتابو کې انشاءالله دغه مشکلات چې په نورو کتابو کې موجود دي نشته او یا ډیر کم دي، ځکه چې دغه کتابونه د سې یو به تجربه استاد نه دی لیکلی یا یو په یو دی یو خارجي منبع نه دی یو ترجمان دی خانه نه دی ترجمه شوی، ځکه چې دوی خپل لاس 15 کاله د استادۍ د تدریس تجربه لري. نو هر استاد چې لاس 15 شل کاله تجربه د تدریس ولري، ان شاء الله هغه د پیداګوژي د خانه هم هغه معیارونه په نظر کې نیولې دي او دغه استادانو د کتاب لیکلو کې تجربه هم لري، دوی ډیر کتابونه لیکلي دي.
ډاکټر صاحب یحیی وردک، تاسو چې کوم کتابونه یادوي دا یو 30 عنوانه دا ټوله له طبي علومو سره تعلق لري، داسې ښکاري ستاسو خبرو. د افغانستان پوهنتونونه خو په نورو څانګو کې هم د کتابونو د کمی مشکل لري. د لوړو زده کړو وزارت چې تاسو هلته سلاکار یاست، د نورو پوهنځیو ته هم د کتابونو په برخه کې څه پروګرام لري؟
د افغانستان په ټولو برخو کې کدا طبیعي علوم دي کدا اجتماعي علوم دي د درسي کتابونو اشد ضرورت دی. د ما پیشنهاد وزارت ته هم دغه دی چې دغه چاپ د درسي کتابونو په خپل پاسنی یا ټاپ پرایورټی کې ونیسي، ځکه چې په کیفیت د تدریس کې واقعا اساسي رول تدریسي کتاب لري. متاسفانه د پانتون استادان او محصلین تر اوسه پورې ټول په انګلیسي ژبه نه پوهیږي، نو په کار ده چې خصوصا په پښتو او دری ژبو موږ درسي کتابونه په ټولو برخو کې ولرو.
ډاکټر صاحب یحیی وردک، تیر کال وکړه وړم کال جمهور رئیس حامد کرزی حکم وکړو چې په انجینری پانسي کې دي او د طب په پانسي کې دي په انګلیسي ژبه باندې هم زده کړې شروع سي. بیا ځینو خلکو په دې رسنیو کې مخالفت هم وکړه. مخالفت یو دا و چې ممکن دوی په دې پردۍ ژبه پوه نه سي او دا په معاصل باندې فشار دی، او ځینو خلکو یو قسم د ملي احساساتو په بنیاد هم دا خبره کوله. خو په مقابل کې بیا ویل کېدل چې اوسنۍ ساینس په انګریزي ژبه ده، په انګریزي ژبه کې په هر ساحه کې په زرګونو زرګونو کتابونه پیدا کیږي، که زموږ ډاکتران، زموږ انجینران، زموږ نور متخصصان د انګریزي غوندې یوه نړیواله ژبه زده نه کړي، نو دوی به د علم له یوې لویې برخې د همیشه لپاره محروم پاتې وي. خو په هر حال دا کار خو پیل سو، نو ستاسو دغه کار او دغه کار چې حامد کرزی حکم کړی دی یو څه تفاوت نه سره لري؟
دغه کار که اصولا خده زی طرفداریم، خود د یو فرمان یو حکم په صادرولو نه کیږي، دیته یو پلان په کار دی. اول موږ باید په معرف کې په انګلیسي ژبه ډیر تاکید وکړو چې یو څوک چې د 12 صنف نه فارغیږي چې روانه مکمله انګلیسي زده وي، دغه 12 پاس چې د موږ پانتون تراشي، بیا کېدای شي چې ځنې پوهنځی چې په انګلیسي وی دای خپل تحصیل ته په انګلیسي ژبه دوام ورکړي،
لکه په هند او پاکستان
او لکه په نورو ځای کې. راغلو د کتابونو پاکله، زما په نظر زموږ محصلین که موږ یوازې انګلیسي کتابونه ورکو دوی هغه سي استفاده ځنی نشي کولای، لکه د دوی په خپلو ژبو پښتو او دری چې کتابونه ولیکل شي. خو سربیره پر دې هم زه به تاسو ته دلته نمونه ما را وړی دی د یو کتاب چې یوه خواته تاسو وګورئ دلته انګلیسي ده، بله خوا یې په دری ده. موږ دغسې کتابونه هم چاپ کړي دي. زموږ یو بل کتاب دی چې مکمل په انګلیسي شوی دی، د خپل استاد دی د ننګرهار په پوهنتون کې. نو دغه کار د انګلیسی ژبه ته موږ په قراره قراره باید عملی کار وکړو. موږ مثلا که نوی استادان د طب پوهنځی او انجینری د پاره نیسو، باید یو شرطی ده وي چې دوی باید په روانه انګلیسی ژبه پوشی او تدریس وکولی شي. که موږ 10-15 کاله پورې دغه شرط په استادانو ومنو، انشاءالله په کولی شو تر 10 کلو پورې د موږ ځنې پوهنځی په انګلیسي ژبه کو. خو دا یواری نه کیږي، دا په حکم نه کیږي، دا په سیستماتیک کار او پلان ته ضرورت لري، او د دو پلان او کار عملی کولو ته ضرورت شته.
ډاکټر صاحب یحیی وردک، په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې نړیوال ټولنې په مختلفو برخو کې مرستې وکړې، له افغانانو سره مالی مرستې، اقتصادي مرستې، تخنیکی مرستې. خو اوس چې بهرني عسکر وزي، نو په ډیرو ساحو کې دا ویره موجود ده چې دوی به له افغانانو سره مرستې بندې کړي یا به ډېرې کمې کړي. د افغانستان پوهنتونونو ته خو د کتابونو ډېر ضرورت دی، او تاسې په دې موضوع لا ښه پوهېږئ. څنګه تاسو چې کومه پروژه روانه کړې ده، کوم کار هم روان کړی دی، او تر اوسه 1340 عنوانه طبي کتابونه چاپ کړي دي، دا به په راتلونکو کلونو کې هم ادامه ومومي؟ وضعیت څنګه دی؟
وضعیت متاسفانه ښه نه دی. دوی هم داسې متزلزله دي چې خپل کومکونه به تر کومه اندازې پورې وکړي، او د دغه کومکونو د پاره د دوی دفترونه باید دلته وي. د دوی یو څه عملي کول د پروژو او د پروژو کنترول د دغو هیوادونو د خپل سټاف او خلکو د خانه کې یې، که دغه ملکی خلک او دفترونه دلته امکان د موجودیتی نوی یا د خطر احساس وکا، هغوی شاید وتړل شي. دا دفترونه چې وتړل شول، په اتوماتیک ډول د دوی کومکونه به کم شي. دا یو اړخ د مسلې دی. بل اړخ د مسلې دا دی چې د بهرني هیوادونه چې کومک کوي، دا دغسې سل په سلو د افغانستان اړتیاوې په نظر کې نه نیسي د یوې خانه، او د بلې خانه زموږ حکومت او زموږ ادارې هم ضعیفې دي چې هر اداره یا هر وزارت په همغه خپل سکتور و برخه کې داسې یو پلان او پروګرام او اکشن پلان نه لري د بهرنیانو د پاره چې پوره دغه خپل سکتور یې تحلیل کړی وي، په خپل سکتور کې مشکلات او هر څه ورته معلوم وي، او دغه هم ورته معلوم وي چې دغه کارونه د افغانستان په ګټه دي. خارجیان راشي بس همغه یو څه پروژې چې لري یا پروګرام چې لري هغه حکومت ته وړاندې که، یا مربوط ادارې ته یا وزارت ته، هغوی هم موافقه ورسره وکړي او بس پیسې مصرفیږي. د مثال په توګه په طب برخه کې هر کال جرمنی ته یو شمیر افغانی ډاکتران لیږل کیږي. هلته په جرمنی کې یو خارجي ډاکتر عملی کار نشي کولای چې هغه په مریض باندې کار وکا، اجازه نه لري. اټس نو هغه تنها کولای شي چې یو مریض یو تشخیص یا تداوی وګوري، مریض باندې لاس نشي کولای زموږ افغان ډاکتر. او همداسې یو شمیر استادان یا ډاکتران د جرمنی نه راځي. په دغه باندې په هر ډاکتر چې ځي تقریبا 10-15,000 یورو مصرفیږي چې دوی د پیسې په دې لای. حال دا چې موږ که دلته دغه پیسې را واخلو او په دغه سی یو پروګرام یا پروژه باندې ولکه د کتابونو په چاپ باندې، موږ په کتاب په هر کتاب باندې تقریبا 2-3 یورو مصرفیږي. تاسو وګورئ موږ په در 10,000 باندې تقریبا 3,000 شاوخوا کتابونه چاپه، او ده کتابونه یو استاد تشویق کیږي، یو دغه شی په افغانستان کې پاتې کیږي، و شل کاله بعد هم دغه کتاب په همدې ملک پاتې وي،
او په زرګونو کسان استفاده
کوي، نور خلک استفاده کوي، په ټول افغانستان کې ځنې استفاده کیږي. او دا که موږ د ډاکتران لیګو جرمنی ته د 2-3 هفتو د پاره سید ډاکټر د پاره به یو ورکشاپ مؤثر هم وي، خو هغه اولویت یا لومړیتوب چې موږ باید چاپ د کتاب ته ورکو مد نظر کیږي نه.
کبیر ته ستاسو د کتابونو پروژې تراسو څنګه په راتلونکو وختونو کې هم د کتابونو چاپ ته ادامه ورکوي کنه؟
دغه کار په ټپه نه دی ولاړ. موږ هم دغه اوس هم چاپ د کتابونو روان دی. تیر هفته زه په چاپخانه کې وم. موږ په دې ورځو کې په یو نوي فکر باندې کار کوو. هغه دغه دی چې دغه ټول کتابونه، 140 کتابونه چې موږ چاپ کړي دي او ټول افغانستان کې مو تقسیم کړي دي، دا موږ غواړو چې په یو دوه ډی وی ډی کې د پی ډی اف په شکل باندې راغونډ کو او دا ریکارډ کو، او دا بیا د افغانستان ټولو طب محصلینو ته ورکو. د دوه خواله پا پدی کې دی چې دا یو سلسلوي کتابونه به پر ډیر واړه حجم کې چې هر څوک په خپل کمپیوټر کې درلودلای شي، هر څوک یا هر ډاکټر او طب محصل او استاد یې په لیپ ټاپ او په خپل تجیب کې هم دغه یو سلسلوي کتابونه به ورسره وي. دا به ان شاء الله په کیفیت دی درس کې مهم رول ولري او هم ځوان ډاکټران من هیڅ ریفرنس به دونه استفاده وکول شي.
کامیاب اوسئ.
ژوند
آزادی
حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه